بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نورونډي والا نو ښه او نیک مرغه ورځ در تغواړي. دوستانو نو د زیارت پر ځای پنځمه د 1444 هجری لمریز کال د غبرګولې یا جوزاده میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 14مې او د 2015 میلادي کال د جون له 14مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې ورپسې د سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې له امریکا سره د ایران په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د ایران د جوت او دریزونو په اړه ده. بیا هم د انګلستان د بی بی سی دروغجنو پروپیګنډو په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو او پسې هم د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت د پاکستان له یو تکړه دینی علی مولانا شهدا حسین جعفری سره شوی مرکه هم اوریدل شي. بیا هم د تلپاتې خوشبوینو ملړۍ نننې برخه دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خبرونه هم سره پای ته رسیږي. pastory.ir/ps انٹرنیٹ ایڈریس ہم در سرا نوٹ کرے. اس ہم پا تہران کے دا سہار شپک بجے رستو اسی میں زنڈے والو خبروں تستا سو پام رگواڑو سر کے ہمدا مہم خبر نو سر ٹکی دا ایران د اسلامی جمہوریت خارجی وزیر گواہ کھڑے کا دا ایٹمی انرجی دا نړیوال اجانس واکمن شورا دا روپی ٹرائی کا شیطنت ومنی نو ایران بنے ہائی اقدام کولو تا مجبور ہوئی. دا افغانستان منزوی کی دا بعد سیمی او نړی لپاره خطرناکی پایری ولری او د پاکستان حکومت د بهرنیو کډوالو د وستلو بهیر لا چټک کړی دی. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلې وی وړې شان دمه ورسته. د ایټمی انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران په ضد پریکړه لیک د مسودې په اړه د رائے ورکولو غونډه وځنډول شوه. فارس خبری اجان د المیادین لکول راپور ورکړی د اټمی انرژي د نړیوال اجانس په واکمنې شورا کې د ایران د سولې اټمی پروګرام د دوام په ضد د پریکړه لیک د مسودې په اړه رائے ورکول ځنډول شوی او ټاکل شوی دا چې په دې اړه به نن پنځشنبه ورځې تر مازیګر پورې په دغه اجانس کې د ایران د استازي له وینا وروسته دغه چاره ترسره شي. له دې سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت خارجي وزیر عباس عراقچی له دغې ناستې مخکې ګواښ کړی و چې که اروپایي ټرایکا کومه تېروتنه وکړي نو ایران به دې ته اړ شي څو په خپلو تخنیکي ملګرتیاو هم غور وکړي او که کومه اساسي فیصله یې وکړه نو ټول مسولیت به یې د اروپایي لوري په غاړه وي. د المایدین خبری چینل نماینده د چهارشنبه په ماښام لا ویانا څخه راپور ورکړی چې د اټمي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران په ضد د پریکړه لیک په اړه د رائے ورکولو غونډه ځنډول شوې ده. د آسټریا په پلازمینه ویانا کې د دغه خبری چینل خبریال راپور ورکړی د اټومي انرژي نړیوال اژانس په د پنځشنبه په ورځ د ایران د استازي له وینا وروسته د لویدیځي هیوادونو د پریکړه لیک د مسودې په اړه رائے ورکړي. تر دې وړاندې د بیلاروس، چین، کیوبا، ایران، نیکاراګوا، روسیې او وینزویلا هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې د درو اروپایي هیوادونو یا اروپایي ټرایکا لخوا د اژانس واکمنې شورا ته د ایران د ملګرتیا د نه کولو په اړه وړاندې شوي دا ګانې بې اساسه او له بې بنسټه بللي او د اژانس لغړو هیوادونو یو غوښتلی وو چې د تضمینی مسایلو د سیاسي کولو له هر ډول هڅې په وړاندې د مقاومت وکړي. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه بې بنسټه ده. زموږ خبریال د صدای افغان خبري اجانس له کوله راپور راکړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی حمدالله فطرت وویل افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي دي د روسیې د فیډرلي امنیتي خدماتو د مشر د هغو ادعاو په ځواب کې چې داعش پورې تړلي کسان په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیاتوي د دې ښکارندې فعالیتونه ودروي. په راپور کې ویل شوي دي حمدالله فطرت ټینګار کړی د افغانستان په اړه دغه ډول اندېښنې بې بنسټه دي او امنیتي ځواکونو په هیواد کې د داعش فعالیتونه شنډ کړي دي. هغه د کابل په 15مې امنیتي حوزې کې د داعش ترهګرې ډلې د پټنځای په وړاندې د دوشنبې د شپې عملیاتو ته اشاره وکړه او دغه راز یې وویل چې دغه ډول عملیات په هیواد کې د ویجاړونکو فعالیتونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو ویښتیا ښیي. حمدالله فطرت له رسنیو سره په یوې مرکه کې په داسې حال کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې رد کړي ټینګار کړی امنیتي ځواکونه توانېدلی دي چې د خپلو اغېز شیندونکو اقداماتو سره د داعش ترهګرې ډلې فعالیتونه شنډ کړي. د افغانستان په خوست ولایت کې د کرهڼیزو محصولاتو لپاره سړې کوټې جوړې شوې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
خوست کې کروندګر او پلورونکي د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او پر وخت پلور لپاره د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي. ځایي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت د سړو خونو جوړولو چارې پیل کړي. د خوست ګڼ شمېر کروندګر او پلورونکي وایي په دې ولایت کې د سړو خونو د نشتون له امله ډېر کله کرنیز محصولات خراب وي او یا هم په ارزانه بیه پلورل کېږي چې کروندګر پکې د ګټې په ځای زیان ویني. دغه راز پلورونکي وایي د کرنیزو محصولاتو د رارسېدو پر مهال بیې ډېرې ټیټې وي چې له امله یې د ساتنې په موخه د شنو خونو نشتون دی. دوی وایي که سړې خونې موجودې وي او کرنیز محصولات پکې وساتل شي نو د اړتیا پر مهال به بازار ته وړاندې او کروندګر او پلورونکي به له مالي زیانه وژغورل شي. دوی له دولت او مرستندوی ادارو څخه په دې ولایت کې د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
اندا بنجانو کرلي خو د اوبو وجو کوم کرل دي او کچرته اوبه وای او بنډۍ وکړلی وای ټینډي نرس او ځای وداس کړلی وای چې کله سازم کمل ورسی بنجان بیا سم کمد نه کې خپل مصرف نه پیرا کوي د دې جوبره باندې واوري.
دغه فصل چې تاسو وینئ دغه ډېر ستونزه ورسره او باس ډېر په زحمت ورسره د چ کله ورسیږي هغه نه بعد د خرابېږي چټلېږي په بازار کې په نه بیا خرڅيږي او موږ واړو دولت نه داخله لرو چې دا ترتیب مخته برابر کی چې دا خراب نشي او ارزان لاړ نشي.
د خوست ولایت کرنې مالداري او بولګو درې څا چارواکي منی چې د سړو خونو نشټون لامل هر کال کروندګر له مالی ځان سره مخ وي. د دې ولایت کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی هوای مرکزی دولت ته د کړي وړاندیز لمخي بډیر زر په دې ولایت کې د 28 میلیون افغانۍ په لګښت سړې خونې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
طبيعي خبره ده دغه فصلونه په یو وخت باندې رسیږي چې ورسیږي الته په بازار کې نرخ اهمیت له لاسه ورکي. نو د دې لپاره چې دا نرخ اهمیت له لاسه ورنه کړي نو په کار ده چې دې ته یو شتور یا په اصلاح سړه خونه جوړه کړي هغه الته خوندې کړي او د بازار د ضرورت په اندازه باندې بازار ته عرضه شي. دا بل بزګر سره یو قوي مرسته دا. نو په دې بخښ کې موږ پلان لرو د 18 میلیونو افغانیو پرځښت موږ د سړی خونی ترتیب نیولای دا هغه مو پیشنهاد کړی دا امید ده چې دا ابا موږ ته منظور کړی.
د کرنیزو چارو کارپوهانو پر باور د سړو خونو کارونه نه یوازې د کروندګر له مالی زیانونو ژغوري بلکې هغوی د کرنیزو محصولاتو کچه لوړولو او کرنیزو چارو ښهوالي او پرمختګ ته هم هڅوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. ازبکستان د افغانستان د منځوي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. د ازبکستان ولسمشر ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان له طالبانو سره جوړ جاړي خبرو اترو ته وارد شي او د افغانستان د منځوي کېدو مخه ونیسي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د تاشکند د پانګونې په ټولنه کې په خپل وینا کې وویل دا نړیوالې ایجنډا یو مهمه موضوع په گاونډي هیواد افغانستان کې د سولې او پایښت لرونکو پرمختګ هڅول دي. هغه د افغانستان د جیوپولیټیکی موقعیت پر اهمیت ټینګار وکړ او دغه راز یې وویل. نن سبا تر بل هر وخته زیات د افغانستان له طالب حکومت سره د جوړجاړي خبرو اترو او په نړیواله کچه د هغوی د انزوا د مخنیوي اهمیت زیات دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان ثبات او اقتصادي پرمختګ د ټولو ګاونډیو هیوادونو د اوږدمهاله پرمختګ لپاره اساسي عامل وباله او دغه راز ټینګار وکړ. په دغه هیواد کې تلپاتې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. که څه هم ازبکستان تر اوسه د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له کابل سره یې د پراخې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې دي. تر دې وړاندې هم د ازبکستان ولسمشر خبرداری ورکړی و چې افغانستان باید په حاشیه کې ونه لوبول شي او هیر نشي. مرزایوف ویلي وو موږ په دې باور یو چې د افغان اړخ په فعاله توګه د سیمه ییزو اقتصادي پروسو په تیره بیا د پانګونې او بېخبینۍ پروژو او ټولنیزو برخو د بیا رغونې په برخه کې شاملول مهم وي. د ازبکستان د تاشکند د پانګونې په څلورمې نړیوالې غونډې کې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر د اقتصادي ملګرتیا په برخه کې دوه مهم سندونه لاسلیک کړل. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي د تاشکند د پانګونې په څلورمې نړیوالې غونډې کې د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ له وزیر لذیذ قدرتوف سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا دوه مهم اقتصادي سندونه لاسلیک کړل. په دغې لیدنه کې د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت او د ازبکستان ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون نهایي شو. دغه تړون د وزارت په وینا د سوداګریزو ټیریفونو د کمولو، د توکو په تبادلې کې د خنډونو له منځه وړلو، بازارونو ته د لاسرسي اسانتیا او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د کچې د لوړولو لپاره یو تاریخي ګام دی. دغه وزارت د دغه تړون د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو لپاره بنسټیز بدلون بللی او ویلی دي دا تړون نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لاره هواروي، بلکې د صادراتو د ودې، کارموندنې د زیاتوالي، د صنعتونو د پیاوړتیا او تلپاتې اقتصادي پرمختګ لپاره هم زمینه برابروي. همدارنګه په دغې کتنې کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ، صنعت، کرنې، لوجستیکي او ظرفیت لوړولو په برخو کې ګډ عملي پروګرام لاسلیک شو. دا پروګرام اقتصادي اړیکو د ژورولو، د خصوصي سکتور د ملاتړ، د پانګونې جذب او سیمه ییزې سوداګرۍ د پرمختګ لپاره د یوې اساسي وسیلې په توګه تعریف شوی دی. په دغه ناستې کې د دواړو لورو د پخوانیو ژمنو د پلي کولو، اقتصادي ملګرتیاو د پراخولو، د سوداګرۍ اسانتیا، ګډې پانګونې، د صادراتو د پراختیا او د توکو د ترانزیټ په اړه خبرې وکړې او د اقتصادي اړیکو د پراخولو او د اوږدمهاله ملګرتیا لپاره یې د عملي زمینو د جوړولو په باب پر خپلې پیاوړې ارادې ټینګار وکړ. د افغانستان په اړه د ماینونو د بحران په باب یو ځل بیا خبرداری ورکړل شوی. د هیلو ټرسټ نړیوالې مین پاکونې موسسې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له شپږ میلیونو زیات خلک د ماینونو او د جګړې پاتې نورو چاودیدونکو توکو د چاودنې له جدي خطرو سره مخ دي. دا خطره په یوه هیر شوي انساني بحران بدلېدلی شي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د هلو ټرسټ ماین پاکون کې موسسې په خپلې یوې وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي کابو شپږ اشاریه څلور میلیونه خلک په افغانستان کې لا هم د تیرو څو لسیزو جګړو د پایتې ماینونو او چاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخ دي. په دغې اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د ماینونو له ککړو سیمو د پاکولو او د دغو خطرو د کمولو لپاره د خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان د کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د زم خبریال د افغان خبری سرچینو لکول راپور راکړ د پاکستان حکومتي او امنیتي ځواکونو یو وار بیا د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیانو ته له دغه هیواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي دغه هیواد د افغان کډوالو په شمول د غیر قانوني بهرنیانو د وستلو لړۍ تر پام وړ پورې چټکه شوې ده. په دغه اعلامیه کې چې سه شنبه ورځې خبره شوې وه ویل شوې دي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,16,000 او 441 افغانان له هیواد وستل شوي دي چې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ECC او بې اسناد افغان کډوال هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانانو وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم د پلازمېنې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغو افغانانو د نیولو لړۍ ور بیا پیل کړې چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. دوی په سر کې حاجي کیمپ ته بیولل کېږي او له هغه ځایه بیا افغانستان ته استول کېږي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی ځکه اوریدونکو زموږ خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې له امریکا سره د ایران په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د ایران د جوتو او روخانه دریزونو په باب ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویلي دي ایران په اټومي خبرو اترو کې ډیر سرتیری او سخت شوی دی. ډونالډ ټرمپ په دې اړه ویلي ایران په اټومي خبرو اترو کې یرغلیز دریځ غوره کړی دی. هغې دا کړي ایران د تیرو شپو ورځو په پرتله په خبرو اترو کې بل ډول چلند کوي او دا موږ حیران او ناامیده کوي، خو موږ به یو ځای ووینو و به ګورو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبه په ورځ هم خپلې دعاګانې او ګواښونه تکرار کړي او ویلي و چې موږ د ایران په اړه ډېر کارونه کوو او ایرانیان ښه او ډېر سرسخت خبرو اترو کوونکي مرکچیان لري. هغه زیاته کړې موږ هڅه کوو چې له ایران سره یوې هوکړې ته ورسېږو څو ویجاړي او مرګ ژوبله رامنځته نه شي. هیله من یو چې له ایران سره هوکړه وشي، که څه هم ممکنه ده دا ترسره نه شي، خو زر به پوه شو. هغوی د یورانیمو د بډایولو په لټه کې دي. موږ نشو کولی هغوی ته د یورانیمو د پخولو اجازت ورکړو. موږ په بشپړه توګه د دې اپوټه غواړو. له دغې جملې څخه مو کرکه ده، ځکه بدیل یې ډېر خطرناک دی، خو هغوی لا هلته نه دي رسېدلي. ایران په کرتو ټینګار کړی دی چې د امریکا هیڅ ډول غیر قانوني او غیر منطقي غوښتې په تیره بیا د یورانیمو د بډایولو بندول چې اوس د واشنگټن اصلي غوښتنه په اصلي غوښتنې بدله شوې ده نه مني. د ډونالډ ټرمپ له نظره چې په کراتو یې نه یوازې د ایران په اړه بلکې د نورو مسلو او هیوادونو په اړه هم غیر منطقي غوښتنې مطرح کړي دي. د ایران پر اصولي دریځونو ولاړ پاتې کېدل په تیره بیا د یورانیمو د ځایي بډایولو دوام د سر سختۍ او برید کوونکي چلند په توګه تعبیر شوی، خو د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په تیره بیا د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی بیا ځلې ویلي دي چې د اټومي ټیکنالوژۍ روا سولیز او قانوني کارول په تیره بیا د یورانیمو بډایول د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د اساسنامې او د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي تړون یا NPT د څلورمې مادې له مخې د ایران یو روا حق دی. ښاغلی عباس عراقچی په دې اړه ویلي په ایران کې د یورانیمو د پخولو یا بډایولو دوام زموږ سره کرخه ده او دا یو مسلم حقیقت دی چې اوس یې ټول هیوادونه هم مني. د یورانیمو پخول یا بډایول اوس د ملي ویاړ او د ایرانی ولس د افتخار موضوع ګرځېدلی. د ایران ولس د دغې ملي لاسته راوړنې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې او د خپلو ساینسپوهانو د دغې بریا لپاره یې له کابو 20 کلونو راهیسې د امریکا سخت بندیزونه زغملی دي. هغه دغه راز وویل، البته موږ تیار یو چې د باور جوړونې په لاره کې ګامونه پورته کړو او داسې اقدامات وکړو چې ډاډ ترلاسه شي. د یورانیمو دغه بډایول به د اټومي وسلو تولید وخواته نه ځي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت عبدالله العظما سید علی خامنهای هم د جون په څلورمه نیټه په خپلو وروستیو خبرو کې د امریکا زیات غوښتنې غندنې او د ایران پر روا اټومي حقوقو یې ټینګار کړی دی. هغه فرمایلی دی په اټومي صنعت کې یو اساسي ټکی شته چې هغه د یورانیمو بډایول دی او د موږ دښمنانو په همدې ټکی تمرکز کړی دی. د امریکایانو لومړۍ خبره دا ده چې تاسو یعنی ایران باید اټومي صنعت ونه لري. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز روښانه کړی ده. تاسو ولې مداخله کوئ چې ایران باید یورانیم پاخه کړي یا نه؟ دوی هم دا راز جوته کړی. تاسو څوک یاست او څه حق لرئ چې موږ ته ووایئ دا کار وکړو او دا ونه کړو؟ د حالت مه کوئ. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز وفرمایل د امریکا پلان په بشپړ ډول د موږ کولی شو په څیر شعار پر ضد دی. اټومي صنعت یو مورنی صنعت دی او ګڼې علمي ساحې ترې اغیزمنې دي. د یورانیمو بډایول د اټومي موضوع اساسي ټکی دی او دښمنانو په همدې ټکی ګوته کېښودلې ده. په حقیقت کې د ایران او امریکا ترمنځ اساسي او بنسټیز اختلاف د ایران په خاوره کې د یورانیمو د پخولو او بډایولو دوام دی. د ایران اسلامي جمهوریت د یورانیمو بډایول د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د اساسنامې او اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي تړون ان پی ټی په چوکاټ کې خپل روا حق ګڼي او د امریکا زورواکي او غیر منطقي دریز چې د یورانیمو د بډایولو بندول غواړي په هیڅ ډول نه مني. خو ټرمپ او د هغه سرزوري حکومت د زور له لارې سوله په نامې سره په سیاست سره فکر کوي چې د پراخو بندیزونو او د ایران په وړاندې د فوجي برید ګواښ له لارې به تهران دغه غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنې ته غاړه کیږدي خو هیڅ به په لاس ورنه شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د بی بی سی سپین درو
زرمنو اوریدونکو سپین دروغ د بی بی سی د پردې تر شا فساد تر عنوان لاندې له ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم. په دغه پروګرام کې د رسمي راپورونو او اسنادو پر اساس د بی بی سی اخلاقي او مسلکي رسوایي څېړو، نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، یو رسنه چې تل یې ځان د بې طرفه صداقت او مسلکي توپ سمبول خودلې، خو د دې ښکلي مخ تر شا ترخه او اندېښمنونکي حقایق پټ دي. له پراخې جنسي ناوړه ګټې اخیستنې نیولې تر جوړښتي تبعیض، د رسنیو پوښښ او حتی له امنیتي ادارو او استعماري پالیسیو سره مستقیمه همکاري، بی بی سی یو ریکارډ لري چې یوازې په خپلو شعارونو سره نشي له منځه وړل کېدی. اوس په ډیر تفصیل او مستند نظر سره دغو روایتونو ته د بیا کتنې وخت را رسیدلی دی. د پیل کولو لپاره غوره ده چې خواوشا یوې لسیزې شاته لاړ شو، چرته چې جیمی ساویل په بی بی سی کې د اخلاقو د سکوت سمبول په توګه راڅرګند شو. کیسه په 2011 کال کې پیل شوه، کله چې د بی بی سی یو ډیر مشهور او محبوب شخصیت جیمی ساویل مړ شو. هغه د کلونو لپاره د خپلو ماشومانو د پروګرامونو او خیریه فعالیتونو له لارې د ځان مثبت انځور وړاندې کړی و، خو د هغه لمړینې وروسته یو بشپړ بل مخ او بدل مخ را څرګند شو. د برتانوي پولیسو رسمي رپورت ښودلی چې ساویل له څلوېښتو کلونو په زیاته موده کې له 500 زیاتو ماشومانو، تنکې او ځوانانو سره ناوړه چلند کړی دی. جنسي تیری چې ډیری یې د بی بی سی په سټوډیوګانو او دفتر کې شوی دی. د جیمی ساویل د قضیې له افشا کېدو وروسته بی بی سی د عامه افکارو او تنظیم کوونکو ادارو تر فشار لاندې د قاضي جنیت سمیت په مشره یو خپلواکه کمیټه جوړه کړه. کمیشن په 2018 کال کې یو مفصل رپورت خپور کړ چې پکې معلومه شوه چې بی بی سی د ساویل د چلند په اړه له پرله پسې خبر وو خو د کلتوري او مدیریتي دلایلو له امله یې له پامه غورځولی وو. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې د سازمان دننه له پرله پسې خبرداریو سره سره هیچا ساویل له خپلو مجرمانه فعالیتونو د دوام څخه منع نه کړ. ځواب باید په داسې کلتور کې ولټول شي چې چوپتیا، محرومیت او د اخلاقي مسؤلیت په پرتله د سازمان د انزور ساتنې ته لومبېتوب ورکوي.
د لړزونکو جوته ده د ورته رسوای و لړۍ پیل کړه. د بی بی سی نوري رسنیز چیرې په شمول د سټوارت هال له ورته تورونو سره مخ وي. په 2013 میلادي کال کې سټوارت هال چې په 1980 او 1990 لسیزو کې د بی بی سی یو مجری و، د یبې د 10 کلن انجلۍ پر ضد د دوو غیر اخلاقي جنسي چلندونو له امله په بند محکوم شو. هغه بیا په 2015 او 2014 کلونو کې د غیر قانوني جنسي تیری په تور محکوم شو. رولف هاریس له ساویل وروسته د بی بی سی تر ټولو بدنام وړاندې کوونکی و. هغه په 2014 میلادي کال کې د 1980 لسیزې په اوږدو کې د جنسي تیری د نهو تورونو له امله په 15 کاله او 9 میاشتې بند محکوم شو. ټرام ویست وود چې په 1994 کال کې له بی بی سی سره یو ځای شو، په 2022 کال کې د 1992 او 2018 کلونو ترمیاز د وو ښځو لخوا د جنسي ځورمنې تور ولګول شو. که څه هم ویست وود دا تورونه رد کړل، خو برطانوي پولیسو د 2022 کال په اګست کې تایید کړه چې دوی د تورونو په اړه څیړنه کوي او تر اوسه یې هغه نه دی نیولی. دا د بی بی سی په ټلویزیوني شبکه کې یو واز زینی خورا مهم جنسی رسوایی به.
گرانو دوستانو، بی بی سی په دې وروستیو کې د سخت رسوایۍ او د هیو ایډوردز لخوا له ماشومانو د ناوړه ګټې اخیستنې له اعتراف سره مخ شوه. ایډوردز د لندن په ویسټ مینسټر مجسټریټ محکمه کې اعتراف وکړ چې د ماشومانو یو سلویخ ناوړه انځورونه لري. د څارنوال په وینا د بی بی سی په خوانی مجری په خپل موبایل کې ټول ټال 300 جنسي او فحش انځورونه درلودل چې یو څلوېښت یې د ماشومانو غیر اخلاقي او غیر قانوني انځورونه وو. د بی بی سی دا کیسې یوازې په تیرو وختونو پورې محدودې نه دي. په وروستیو کلونو کې دا شبکه د کار په ځای یعنی دفتر کې د تبعیضي کلتور د شتون له امله ډیر وختونه تر سختو نیوکو لاندې راغلی ده. په 2018 کال کې په چین کې د شبکې لوړپوړې خبریالې کیری ګریسی د ځان او د خپلو نارینه همکارانو ترمنځ د معاش د نابرابرۍ افشا کولو وروسته استعفا ورکړه. هغه بی بی سی د مساوات یعنی برابرۍ قانون او د جوړښتي تبعیض په شتون تورنه کړه. د هغې په وینا په معاش کې څرګند توپیر او په دې برخه کې د محرومیت کلتور، د شفافیت او جنسیتي عدالت په اړه د رسنیو د ادعاو سره په ټکر کې وو. خو دا یوازې یوه بیلګه نه ده. له ښځینه کارمندانو سره د غیر عادلانه چلند د جنسی ځورونه شکایتونو ته د نه پاملرنې او د بشری سرچینو مدیریت کې د دوګونی معیارونو د خبرېدو ډېر رپورټونه موجود دي، په ځانګړې توګه په سپورت او تخنیکی برخو کې. د مثال په توګه د ټینس په خوانه اتله مارټینا ناوراتلووا سرګند کړه چې هغه ته د ویمبلډن ټورنمنت په رپورت کې د خپل نارینه سیال جان میک انزو په پرتله لس چند کم معاش ورکړل شوی و. په ځواب کې بی بی سی دا توپیر لوی تجربې ته منسوب کړ، یو توجیه چې ډیرو یې د منلو وړ ونه ګڼه. په یو بل قضیه کې کریس ایوانز چې په شبکه کې یو مشهور وړاندې کوونکی و او په کال کې یې له 2 میلیونو پونډو ډیر معاش درلود، د جنسی ځورونې تور ورباندې پورې شو، که څه هم په پولیسو کې دوسیه وتړل شوه، خو بی بی سی په دې اړه کومه خپلواکه داخلي څېړنه نه ده کړې. د عمل یو ځل بیا وښودله چې د بی بی سی له بحرانونو سره د چلند کولو نمونه په انکار او په خاموشۍ سره تیرېدو باندې ولاړه ده.
بل مهمه مسله د معلوماتو په برخه کې د بی بی سی چلند دی. د رسنۍ تل په خپل بې طرفۍ او خپلواکۍ ټینګار کړی، خو ډیر شواهد ښیي چې دا ادعاوې له واقعیت سره لیرې دی. د 2019 کال د بریتانیا د عمومي ټاکنو په بهیر کې څارونکي اورګان اف کام ویل چې بی بی سی په خپلو ځینو خبرونو پوشش کې تعصب ښودلی او سیاسي تحلیل کې د ځانګړو ګوندونو په ګټه تعصب درلود. په 1401 هجري لمریز کال کې په ایران کې د سیاسي پیښو په بهیر کې د بی بی سی د فارسي ژبې شبکه هم تر نیوکو لاندې ورغله. د آرشیو و انځورونو کارول یو اړخیز کیسه او د عامه احساساتو راپارول سبب شول چې ډیری خلک د هغې فعالیت غرضي او تعریف کوونکی وبولي. حتی د بی بی سی ځینو پخوانیو خبریالانو له معتبرو خپرونو سره په خبرو اترو کې دا ومنله چې دوی ته امر شوی و چې د خبرونو محتوا په یو ځانګړي تعصب سره تنظیم کړي، په ځانګړې توګه د روسیې او چین په څیر هیوادونو په وړاندې.
خو د بی بی سی په اړه د رسنیو یو مهمه سرغړونه او اندېښمنونکي حقایق له امنیتي ادارو او استعماري پالیسیو سره مستقیمه همکاري ده. تاریخي اسناد ښیي چې بی بی سی نه یوازې یو خپلواکه رسنۍ نه ده، بلکې ځینې وختونه یې په مؤثره توګه د برتانوي استعماري پالیسیو د تبلیغاتي څانګې په توګه هم کار کاوه. په 1950 لسیزه کې افشا شوو اسنادو له MI6 جاسوسي ادارې سره د شبکې همکاري سرګند کړه. د دې همکارۍ هدف دا و چې داسې مواد تولید او خپاره کړي چې د برتانوي حکومت د استعماري پالیسیو توجیه او پیاوړتیا وکړي. په 2003 کال کې د عراق د جګړې پر مهال بی بی سی په داسې ډول عمل وکړ چې د ټونی بلیر د حکومت د اهدافو په پرمختګ کې مرسته وکړه او په پراخه پیمانه دی غلطې ادعا ته پوښښ ورک چې عراق د ډله ایزې وژنې وسلې لري. که څه هم وروسته دا ادعا بې بنسټه ثابته شوه. بی بی سی یوازې یو څو اصلاحي رپورټونه خپاره کړل او هیڅکله رسمي بخنه ونه غوښتله. نن ډېر شناندي په دې باور دي چې د بی بی سی په څیر رسنۍ د دې سیاسي سیستم د تبلیغاتي څانګې رول لوبوي، لکه څنګه چې ناټو د لویدیز پوځي څانګه ګڼل کیږي.
د فلسطین او اسرائیلو د شخړې په اړه د پوشش په برخه کې د بی بی سی چلن هم په پراخه کچه تر نیوکو لاندې راغی. په ډیرو مواردو کې شبکې د فلسطینی خلکو د کړاوونو له مستقیم منعکس کولو ډډه کړې ده او خپل کیسه د واقعیت پر ځای د رسمي لویدیز د ریزونو منعکس کولو لپاره تنظیم کړی دی. په غزه باندې د اسرایلو د بریدونو پر مهال بی بی سی د بمبار شوي روغتونونو او شونځیو د ویرونکو انځورونو له خبرولو ډډه وکړه. د شبکې پخوانیو خبریالانو ویلي چې دوی ته امر شوی چې د هغو صحنو له خبرولو ډډه وکړي چې ممکنه ده د اسرایلو منفي انځورونو وړاندې کړي. د بې طرفۍ ساتلو لپاره دا په داسې حال کې ده چې منتقدین په دې باور دي چې دا چلند له هدفمند سانسور پرته بل څه نه دي. په غبرګون کې د بی بی سی مرکزي دفتر مخې ته ګڼ شمېر احتجاجي غونډې ترسره شوې او دا رسنۍ د حقایقو په پټولو او تحریف کولو تورنه شوې ده. په پای کې باید پوښتنه وشي، کله چې باور کمزوری شي او هغه رسنۍ چې د شفافیت، عدالت او بې طرفۍ ادعا کوي په ناوړه ګټه اخیستنې، تبعیض، پټونې او امنیتي همکارۍ ککړه شي، نو د خلکو باور به څه وي؟ هغه څه چې موږ په دې پروګرام کې وجاجول د هغې رسنۍ د جوړښت انځور دی چې په هغو اصولو سره وفاداره پاتې کېدو کې پاتې راغلی چې تبلیغ یې کوي. جیمی ساویل یوازې یو کس نه و، دا د یوه داسې جوړښت سمبول و چې غوره ګڼي چې حقیقت پټ کړي تر څو خپل ظاهري اعتبار زیانمن نه کړي. د رسنیو د لیدونکو په توګه موږ باید خبرونه په خلاصو سترګو او انتقادي ذهن سره ووینو. په رسنیو باور باندې ړوند نه وي، په ځانګړې توګه کله چې شواهد د دوی د ادعاو برعکس څرګندوي.
د تهران رادیو مینوالو د بی بی سی سپین دروغ نومې دا پروګرام مو واورېده. هیله ده چې ستاسو هم خوښ شوی وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینې او منې عزیزانو، د ذوالحجې میاشت د خوشحالۍ او اخترونو میاشت ده. د دې میاشتې په لسمه نیټه د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر ورځ ده چې مسلمانان یې ډیر په شان او شوکت سره لمانځي، او د همدې میاشتې اتلسمه نیټه بیا د غدیر د اختر ورځ ده چې دا هم د مسلمانانو یو لوی اختر ګڼل کیږي. دا چې غدیر کومه ورځ ده، په دې ورځ څه شوي وو او د دې فضیلت څه دی، او ولې باید مسلمانان دا ورځ د اختر په توګه ولمانځي، تهران ریډیو په دغه موضوعاتو د پاکستان له تکړه عالم مولانا شهدا حسین جعفری سره یو مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام غواړو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن دين عند الله الإسلام. طولنا پہلا غات عيد ستر عيد عيد غدير مناسبة سرا طولو مسلمانان تا مباركه عرض کوم. دینه مخکې څه د غدیر حوالې سره څو خبرې وکړم. ضرور دي څه انسان فکر کلاو کې ځینو شیانو په باره کې خبرې کې انسان په کار دی، فکر وکړي، سوچ وکړي، لکه څنګه قرآن کې بار بار راغلي دي چې انسان ته په کار دی هر یوې آیې باندې ودرېږي، سوچ وکړي، فکر وکړي، تدبر وکړي، نو بیا څه مقصد ته رسېدی شي. نو لکه څنګه ایام تلاوت کړه څنګه خدای متعال قرآن کې څه ان دین عند الله الاسلام، ټولو نه بهترین دین خدای متعال سره نږدې کوم دی هغه اسلام دی. پس دینونه ډېر زیاتی ټولو نه کوم خوښ کړی دین دی هغه دین اسلام دی. نو که دې نظر کې موږ څه پیغمبر اسلام څه کله د دین تبلیغ شروع کړ، نو دې دین دپاره قسم قسم تکلیفات، مشکلات دې برداشت کړی دی، بالکل بیل او چکرو. بیا ورو 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 د جمع غټه کیده، خودی لیاره کې هر قسم ته زخمونه خوړلې دي، د کفارو د مشرکینو خبرې برداشت کړې دي، خو ته دا څه د دین تبلیغ وکړي، د خداوند متعال د وحدانیت غږ ټولې دنیا ته ورسوي. دې کې څه شک او شبهه نشته دی، دې کې ټولو مسلمانانو د باندې اتفاق دی، اتحاد د باندې څه پیغمبر اسلام هر قسم ته مسایل مشکلات دین اسلام دپاره دغه تبلیغ دپاره برداشت کړو. څه کله د متدا پته وګ څه وکن د دین اسلام دوره مهم دی او تاریخ نه کچې لږ ځان خبر کو، او نن سبا سوشل میډیا کې ډېر اسانی سر انسان د ځان خبروي شي، نو بیا انسان ته پته لګیږي چې کچېرې یو انسان سره دوره مهم شی دی څه دپاره هر قسم ته قرباني ویر کړی دی، نو څه کله انسان د دنیا نه چې یقینا غشی په باره کې به تحفظات زیات وي، سوچ فکر به زیات وي، فکر به وي، اندېښنه به کوي چې دا شی ماده باید به څه حالات کې وي. زه لکه چېرې یو ساده مثال ورکو، فرض که یو ویبون دی څه هغه مال سره وي، میږې سره وي، نو څه کله هغه غره کې دی نو هغه میږو سې دی لیویانو نه ځناورانو نه هغه شی بچوي، ځکه څه د مال دشمن ډیر زیات جنگلات کې، نو هر طرف نه غد شوی هوشیار وي ته سنه څه د مال ته نقصان ورسیږي. اما څه کلم غځې نه غڅي کور ته څه کلی ته څه غواړي د مال د رمه د غره کې پرېږدوي، نو یقینا هیڅ کلم داسې نه شي کېدی چې د مال نه داسې پرېږدي او لاړ شي، ورنه ته داسې د حیواناتو د ځنګلي جانورانو تامه جوړه شي وخوري. نو یقینا یو داسې کس باندې چې هغه اعتماد ولدی، هغه مؤمن دی او هغه کس پر باندې اعتماد دی، داسې کس په حوالی بیکوي څه دغه خرو څه وکړي ستله وکړي دښمن یې وساتي. نو دا مثال راشمو دین اسلام دپاره، څه دین اسلام یو واقعي بهترین دین دی، یو مهم دین دی، دې دپاره ډېره زیاته قرباني شوي دي پیغمبر اسلام نه واخله تا دی تیما پورې سوره پورې څه د امیر المؤمنین اعلان او شوی. نو ډېر ټایم پورې دینه مخکې لکه حضرت ابراهیم علیه السلام څه کړه توحید پرچم بلند کړه، دا ټول د یوې لیارې کې رسېدي لپاره قرباني ډېرې شوي دي. نو اوس کې که چېرې موده وي څه پیغمبر اسلام د دنیا نه لاړ شي، هیڅ قسم ته وصیت یې ونه کړه هغه دین په باره کې څه دغه پرچار غه وکړه هغه دپاره زحمتونه تکلیفونه وج، نو دا یوه عبس باندې خبره دی، دا یو عاقل سره دا خبره نه قبلی. لکه څنګه ټول مسلمانان دی باندې دا عقیده دی چې اکثرو مسلمانانو څهغه تعصب نه کوي، غو دا عقیده دی چې کله پیغمبر اسلام تله د دنیا نو اخیری حج و چې حجۃ الوداع باندې مشهور و، هغه حجۃ الوداع کې د ابلاغ ذریعہ دا و چې پیغمبر اسلام څه کلم تبلیغ کولای څه حکم رسول، نو غو د صفا کوم ورونه وغه کې به خلک را جمع کو غلمنه ته، نو ټول جمع ته به خبره وکړو غو ټول دنیا کې پر شنیدله. نو اوس کې خلک چې اخیری حجۃ الوداع کې تقریبا 1,00,000 نه پاسه خلکو شرکت کړو، نو دا بهترین ټایم و چې خداوند متعال خپل پیغمبر ته یو بوج ور باندې واچوي، یو نوی امر ورته وکړي چې دی آیه شریفې سره ورته یې چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اې د مګران رسوله، ته هغه خبره چې تا باندې خداوند متعال طرف نه نازل شوې دی د خلکو ته تبلیغ کوه رسوه، اما که چیرې د کار دی ونه که و این لم تفعل که شر دکار تا ونه که فهم و بلغت رسالت ها، نو تسویه تا ده رسالت انجام نکه، یعنی یو کسیم تا سختی سر خبره که. پس در دیر زیاد مهم پیغام و چه پیغمبر اسلام تا وشن خدای متعال تره بینه و پیغمبر اسلام و پا کاره چه ده یو دسی زیه که ده ابلاغ وکی دسی زیه که چه طول و خلق و تورسی که و پیغمبر اسلام ورنه مطمئن شی چه ده موالا خبره کمه ده دا کوم پیغام خو ده تر تر کوم رغله و ده په کار ټول د تورسی. نو غد بعد یو خارو خطبه ویر که غدیر خوم باندې څکل راغی غځی کې غدیر خوم هغه ځای و چې ځکه مختلف چاراغ و دیوه چې ټول حجر مختلف زینو ته دلو دي کې پیغمبر اسلام حکم وکړ کوم که سالار دی غرسته نشي کوم نو رغلی غوته انتظار وک او بیا یو خارو غ منبر جوړ ک ډینګ منبر جوړ ک باندې وخت خطبه ورکه مفصله خطبه ده تفصیل ته نه ځم زه خبرې وکړم چې ای خلکو ای اوسه پر تاسو مو درو ویلې دي خلکو اقرار وکړه نه یا رسول الله درو نه دی ویلې بیا ونه پښتنه وکړه ای کسانو ای تاسو باندې ټول نه زیات زه سرپرست وم، یعنی ټولو خلکو چې بالکل یا رسول ته مو سرپرست وي. نو دا ټولې خبرې کله ونه گواهی واخسته، نو غد بعد امیر المؤمنین لاس نه ونسته وشاتی که نو غد بعد یې څه من کنت مولاه فهذا علی مولا، نو ای کسانو واورو که چیرې وسه پورې د خبره تاسو قبوله که چې زه د تاسو مولا، نو ما د بعد د مجانشین کوم دیغه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب دی. دغه کې د مسلمانانو ډیر زیات محققین او تحقیقات کړي دي چې غدي نتیجې ته رسیدلي دي. څه دي بعد خطیب نشاپوري یو حدیث دغه کې ذکر کوي تاریخ بغداد کې، غیث فقال عمر بن خطاب بخن بخن لك يا ابن ابي طالب، سكلا دا اعلان وشو نغد بتول نپلا عمر بن خطاب راغه ويلوص بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مسلم، اي علي ابن ابي طالب تا مبارك ش مبارك شديد بعد ما د ټول مسلمانانو ته مولاي. ودي شنه اندي ايات سره مربوطه لس اليوم اكملت لكم دينكم، سكلا دا اعلان وشو نو دي ورزه کې خدای متعال طرف نه اعلان شت نن بس نن د تاسو ولا کوم دین دی غمو مکمل ک و اتممت علیکم نعمت دی تاسو باندې مو نعمتونه ختم کو، ای رسول الله دې بعد هیڅ قسم ته ویرا خوف ما کا و هیڅ مشکل ته ته نشي پیخیدله. اند شنه درون منصور او سیوتی کې غیت لما نسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليا يوم غدير خوم فنادى له بالولايه، سكلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غدير كي عليه السلام نسب ك اعلان وكذا فنادى ندي ويلو له بالولايه، حبت جبريل بيغت بل جبريل نزل ش بهذه الايه دا ايه رولت اليوم اكملت لكم دينكم. نو دا طول اغشيان دي صدا تاريخ كين ثابت تي دا مسلمانانو معتبرو كتابو كي لغت سنگي مهم كتابو نكوم دي ترمزي ولا دا نسائي ولا اندشان خطيب شاپوري ولا سيوتي ولا مختلف ایامینی مختلف و خپل غدیر کې زه ډیر زیات د حدیث بقای د متواتر نقل کړی دی، زه د حدیث متواتر دی من کنت مولاه فهذا علی مولا. نو دې سره د امیر المؤمنین د اعلان د ولایت اعلان وشه، یقینا مسلمانانو لپاره دین لوی غټ اد نشي کېده، ځکه چې د یو داسې توحوه و پروردګار عالم طرف نه څه دی کله انسانانو ته ویر کنو د ابد الابد انسان کامیابی دپاره کمرید دپاره کافی و د امیر المؤمنین د ولایت اعلان. نو ای کاش ټول مسلمانان دی باندې متفق و اتحاد و ور باندې لکه څنګه پروردگار عالم خپل پیغمبر ته ویلو امیر المؤمنین اعلان وکا. نو اعلان خو وکا خو هغه کسان څنګه منافقین و مسلمانانو جمع کې منافقین و غځه کې غو شک او شبهه واچول دي خبرو کې څنګه ده خبره نه دي شوی قسم قسم تهمتونه واچولو، اما دې په وجود کې چیرې انسان مسلمانانو کې تبونه یو یو ورک واړوي نو ار یو ورک بتا د اهل بیت علیهم السلام خصوصا امیر المؤمنین هغه فضایل معلوم شي چې هغه فضایلونه پته لګیږي چې یقینا خداوند متعال د پیغمبر اسلام زبان سره امیر المؤمنین خلقو د پر نسب کړه تا دا څه هدایت شي او کمال ته ورسیږي، دا ډیره مهمه خبره وه. او د دې لپاره پیغمبر اسلام ټول مشکلات برداشت کو، بس دی وجه نه هغه بیغام شه څه بس وز د ولایت اعلان وشه ما د بعد که چیرې زه د دنیا را زلاړله نو ما د بعد د دین کوم لګام دغه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام لاس کې دی نو هیڅ قسم ته مشکل دی کې نه پېښېږي. بیا دعا کوو چې پروردګار عالم همیشه مو د امیر المؤمنین ولایت سره متمسک لره او همیشه د امیر المؤمنین مینه محبت مو زړونو کې واچوه او ټولو مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد الله تعالی نور زیات راوله. وڅوره دشمن دي د مسلمانانو څنګه يهوديان او د اسرایلی دوه شکل جمع کړي دي خدای متعالی نستو نبود وکړځوه. سلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
مولانا صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه.
تل پاتې وژمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.